پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه سفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې. هغې زیاته کړي یو ځل بیا به دا هیواد یوې خطرناکې لارې تصدیق کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل علم ښار کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخ شي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي ډېری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره یې کار کاوه. د هغې په خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوي چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېری ښځینه قاضیان او مدافع وکیلان اوس دې ته اړ دي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ د برابرولو په خاطر سوال وکړي. د هغې په خبره دې ته وایي بې عدالتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له سوونو افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوي چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونو اوکراینیانیې په دې سړه هوا کې تیارې ته کښېنولي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د ډسمبر په 13 ده. د لومړۍ ورځې پرته یوه لوبه پکې شوې. تر اوسه له مالویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوي. د نن په لومړۍ مسابقه کې سویس له کامرون سره ده مخ کېږي. د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازدیګر 5:30 بجې ده او د پرتګال او ګانا مسابقه د ماخوستن په 8:30 بجو او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده د تېښتې په حال کې دي او د هغو چې وتلي دي وضع ښه نه ده.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمېږي هغوی به بېرته افغانستان ته شړل کېږي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره د شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پریکړولو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه اندېښمن دی.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی اس ډی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه هم یو رپورت لرو چې نن پکې څلور مسابقې کیږي او دا هم اوري چې په کندوز کې لغه وخت رئیس چې طالبان وخت رسیدلی د نسوارو خرڅلاو ډیر شوی.
با ما در این مطالبه کم تا نسوار خوبه سودایش پانم
از طالبانو را تک سرده نسوارو نرخ لوال شوه محلي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمیر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه د تیښتې اجازه ورکړې تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو د عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ دا مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پیل. افغان خبریاله خاطره نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویره لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپایي هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو د اندښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوي چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپل ویزه تمدید نه کړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي راډیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan refugees.
اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنه ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي له افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږې کې شامل دي.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بې ځایه شویو په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دې خوا 3,600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته یې له UNHCR سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تیر 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالي کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د CSTO یا د سیمه ایز امنیت د سازمان په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو امکانات ډیر شوي. خالي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د غشان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. جزئیات له محمد خاطر پردي سورو.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او دغه شان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تېره اونۍ د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي، پرته له شکه چې د سختې او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلهیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیه ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کړه دا خبره وکړم چې د افغانستان په حدود کې د څوکۍ سره خدای مو کوم هیواد ته تهدید پېښ کولی شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز مقرر ډول اعلان وکړ د اسایي هیوادونو او د سیمې د هیوادونو ټولو ته چې د افغانستان خاورې ته
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و اویومه سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دېرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. طالبانو د لوګر په مرکز پل علم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په درو وهلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخه خبرداری ورکړی و. همدارنګه د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم تازه د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری په یو ټویټ کې زیاته کړې دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل علم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر یوې چارواکي چې نه یې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي، اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 28 او 29 کلونو ترمنځ وو. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تېره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که
طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی وه چې 19 کسان یې د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړیتوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې، حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدو باش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
زمیمون په مرتب کی د باران د پاره پناه نشته مون پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د نړیوال جام په اړه باندې راپور واورئ.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 1 ګول وکړه. د اکشن بې پروس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري، د بل پړاو تک به یې خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر، پرون د جرمني ماتې او وړ مورز د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنې شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنې شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي.
د فوټبال د نننیو لوبو په اړه مو واورېدل، خو یو شمېر افغان د فوټبال مینوال وایي که څه هم له نږدې نه دي توانېدلي چې دغه لوبې په سټېډیومونو کې وګوري، خو په ټلویزیونو ورته ناست دي. دوی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم په نړیوال جام کې وګوري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري، په یاد هوټل کې د سیالیو لیلیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي لیلیدو یو شیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډله ییزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمای تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. اول به له نوري اسنوري نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې لمانځنی او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کېږي. خود لیکنه لیکوال وای ډیر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړي امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تر یوې لسیزې زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینیر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویلي هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلمرغانو خو چای غوښه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلي چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو د یو کور بل قوله ویلي د یو هیواد له کلتور سره آشنایي د یوې ورځې کار نه دی او یوه تدریجي پروسه ده. په کابل ښار کې 400 لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي څو خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو مسؤلانو تازه ویلي چې 200 دوکانونه او تشې ودانۍ په جماعت بدلې شوي څو خلک وکولی شي په جماعت لمونځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره سم په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې حضور کمرنګه شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلي چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو تازه په تخار، بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلي که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي.
ور به شو کندوز ته. په کندوز کې د نسوار یو شمېر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په کندوز کې په اوس کې د نسوارو د تولید یو شمېر وړې کارخانې فعالې دي او په کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار دارم.
نسوارو کیاس بنوم نسواری
ز دلته 15 ډوله نسوار لرم او په مختلفو نمونه یديږي. دلته په کندوز کې هم نسوار جوړیږي. موګل تخار او اقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسونیولې تر 15 افغانۍ پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
25 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو راتک سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ وو، اوس 2000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزي نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونو ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په طبي لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې شته چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی، جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی ممتن سي. او که چیرته دایم وخت لپاره پاتې سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي ممتن وي. نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته یې وړاندې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او شریکی دغه 3.5 میلیارد پیسې چې کمې دي خو دې ته دا کم نه وای پلان نیول شوی ده. بس مشران ښه پوهېږي نو دا پیسې زما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل شي یا ولګول شي چې چېرته د افغانیو ارزښت ساتل کېږي پې او چېرته د افغانستان بقا ته پې ګټه رسېږي. او داسې نه چې دغه پیسې دي او تمه نیمه ورته د افغانانو کېږي او دا هم بې ځایه لاړې شي او افغانۍ هم بېرته هغه زړو افغانۍ سره مساوي شي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي، په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درکه دولسوالۍ تخار د ولایت کې تماس ولرئ. دا مې شکایت دی چې طالبان د روتخانه د درکه ته اجاره کړې ده. د خلکو ځینې د ملت ځینې پر موټر باندې 30-35 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای 50 کاله یا 100 کاله ایا کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، ماویله شوي نه دی، سودا شوي نه دی. لیکن نن دا 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی ماویله کوي، دوی خرڅوي. ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې اقتصاد پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لارې پر خرڅوي، صاحبه د سرفال دپاره یا د تعداو دپاره. ولې خرڅوي؟ دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه رتغانه ده، دعاوی نیولې ده، تاریان د دعاوی او لولر دعاوی پرې دا ټوله دوی اجاره کړې. اجاره یې اخې ما ځم د لوړو چارواکو پرې ورسوي دغه اجاره بنده کړي او د جاغال یله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته واګست دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شئ. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام لارې هم د سهار لوود ماخام تر وود نړۍ هر ځای کې چې استید انټرنیټ لارې واوري.